سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپین د خالي ورځ د 2014 کال د جون 14 نیټه ده. د مشال لیدو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونه کې مو زه عبدالحق اکر او اسرار مومن خبرې کوو. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو دوم او وروستی پړاو په پاکستان کې د افغان کډوالو د انتخاباتو کې لید. د خیبر پښتونخوا د حکومت د کلني بجټ وړاندې کونه. په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونو ته د خوندیتوب نوی حکومتي پلان. په پېښور پوهنتون کې د خبریالانو لپاره د ذهني دباو په اړه د یو مرکز جوړېدنه. هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په پیل کې به اسرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهډم به د مهم خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د دویم پړاو په ترڅ کې راي چول روان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خبرداري ورکړه چې القاعده شبکه افغانستان ته یو ګډ مهاله ګواښ دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي په عراق کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي او مقابلې په مقصد بیرته عراق ته عسكر ناستوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنو د دویم پړاو په ترڅ کې راي چول روان دي. د ټاکنو دویم پړاو کې د ولسمشر امت کرزي د زیني ولول لپاره اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله سیالۍ ته ولاړ دي. په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه کسان د رای کارولو وړ بلل شوي او دغه کسان به د رای ورکولو په شاوخوا 6000 مرکزونو کې خپل رای وکاروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن رئیس یوسف نورستانی پرون مشال لیدو ته ویل چې د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي.
ان شاء الله مون کافی اندازه درای پانی ټول معلوم په مرکزونو ته په تلو د شولات لګلې دي او تلو د شولات زه فکر نه کوم چې دا غلو دا راته مشکلات سره مخامخ.
تمه ده چې د انتخاباتو نتیجه د جولای په 22 اعلان شي. د یو بل خبر لمخې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان د ولسمشرې د دوهم پړاو انتخابات په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼلې دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دا د انتخاباتو ورځ د افغانستان د خلکو لپاره یو تاریخي ورځ ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بیا پرون وویل هیله مند چې دغه انتخابات په سوله ییز ډول ترسره شي. پاکستان بیا افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې دغه انتخاباتو د امنیت په برخه کې به له کابل سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې خبرداری ورکړه چې القاعده شبکه افغانستان ته یو اوږد مهاله ګواښ دی. د دې تازه رپورټ له مخې وروسته تر دې چې 2014 کال تر اخره ناټو ځواکونه له افغانستان وځي القاعده به سیمه له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډلې لکه د پاکستان د طالبانو تحریک، لشکر طیبه او لشکر جنگوي په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. په راپور کې راغلي دي چې د ازبکستان اسلامي تحریک بیا د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې فعال دی. د ملګرو ملتونو څېړونکي داسې پیشنګوي کوي چې په لن راتلونکو کې داسې نه ښکاري چې د القاعده وسلوال له افغانستان وځي. دا راپور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې کمیټې خپور کړی دی چې د هغو بندیزونو څارنه کوي چې پر طالبانو لګول شوي دي. د راتلونکي مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ یا بودیجه نن صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي غړو پرون په پېښور کې رسنیو ته ویلي وو چې د بجټ حجم باید څه باندې 415 اربا روپۍ وي. صوبایي حکومت وایي د دوی په لومړیتوبونو کې تعلیم، صحت او سیالګرۍ ته وده ورکول دي. په دې لړ کې د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق تېره ورځ د پښتونخوا د سوداګرانو په خونه کې له صنعتکارانو او کاروباریانو سره ولیدل. د پښتونخوا د سوداګرانو خونې یا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر زاهد الله شینواري مشال لوتی ویل حکومت دا ځل د پرمختیایي پروژو لپاره کمې پیسې ایښي دي او دا چې د تېر مالي کال پرمختیایي بودیجه یې هم نه وه کارولې. د دې په ځواب کې سراج الحق مشال لوتی ویل د دوی حکومت غوښتل چې د پخواني نظام پر ځای نوې هغه عملي کړي او په دې کې وخت ولګید. د ویل راتلونکي مالي کال به د چټکو پرمختیایي کارونو وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د امریکا د یو کوچني پوځي زندان څخه لسګونه بندیان انتقال کړي دي. ولسمشر اوباما د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو دغه سنیټران خبر کړي دي چې له 500 څخه شاوخوا 38 داسې زندانیان د پروان په زندان کې پاتې دي چې افغانان نه دي. یو امریکایي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط رایټرز ته ویلي چې یو فرانسوي، یو د کویت وګړي او لس پاکستانیان د مئی میاشتې په وروستیو کې خپلو هیوادونو ته بیرته لیږل شوي دي. د 2001 کال د ستمبر د یولسمې وروسته د امریکا لخوا د جوړ شوي زندانونو سیستم بدنامه شو او د دې بندیانو وړل د امریکا لخوا د دې سیستم د ختمولو پر لور یو ګام ګڼل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د جګړې ماموریت له ختمېدو سره به د دې بندیانو د راتلونکي په هکله نوی پړاو پیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي او مقابلې په مقصد بیرته عراق ته عسکر ناستوي او پر ځای یې له بغداد سره د مرستې لپاره په انتخاباتو غور کوي. ولسمشر اوباما د جمعې پر ورځ ویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دغو انتخابونو غور وکړي. د ده هم ویل د امریکا هر ډول عمل باید چې د عراقي مشرانو او ګاونډیو هیوادونو له هلو ځلو سره ملګری وي. اوباما زیاته کړه د عراق او شام اسلامي دولت په نامه د القاعده سره اړه لرونکي وسله والې ډلې ګواښ د عراق خلک او دغه راز د امریکا ګټې له خطر سره مخامخوي. امریکا وایي روس په مشرقي یوکران کې یاغیانو ته پوځي سامان او وسله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماری هرف وایي هغوی دا اندازه لګوي چې د یوکراین په مشرق کې بلتون پالو له روس څخه درنه وسله او پوځي سامان ترلاسه کړی دی چې پکې روسي ټینکونه او مختلف قسم راکټ لانچرې شامل دي. او اخیری خبر د فوټبال په برازیل کې د فوټبال شلم نړیوال کپ په لوبو کې پرون هالینډ دفاعي چمپیون سپین او چیلی آسټریلیا ته ماتې ورکړه. هالینډ سپین ته د یو ګول په مقابله کې په 50 ګولونو ماتې ورکړه. بلخوا په ګروپ بي کې چیلی آسټریلیا ته د یو ګول په مقابله کې په 3 ګولونو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو له اسرار عالم مومند څخه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې ځینو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو دوم او وروستی پړاو لپاره د رای اچون پیل شوی دی، خو هلته په پاکستان کې مشت افغان کډوال د ټاکنو څه هیله لري.
ټول افغانانو ته ښه ټاکنې واړو د دې په برنامو او د دې پروګرامو کې موږ لپاره خاص پروګرامونه نه درلودل. کارونی حق جوړ دی، موږ ته رای حق راکړی.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت د مذهبي لږکیو د تحفظ لپاره نوی پلان جوړ کړی، خو پکې څه دی؟
سی ایم سی مونږ ته دا وی چې پېښور کې څومره ګردواری دی، چرچ دی یا مندر دی، هغه لپاره پولیس کمیونټي پولیس هغه مونږ ته راکړل.
د ترګری زد جګړې رپورټ کوونکو خبريالانو د ذهني دباو د علاج لپاره په پېښور پونتون کې د یو مرکز جوړېدو فیصله سوي. د دې مرکز ضرورت شته او کنه؟
تر څو پورې دغه جنگ وي، نفسیاتي دباو د دبا هم وي، او موږ ته واقعا داسې یو مرکز ضرورت دی، نه صرف خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې بلکې نور دینو کې هم.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایلې رپورټ کې څنګه تاسو اوریدل، په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د رای اچون پیل شوی ده، او د رای اچولو د انتخاباتو د دوم او وروستی پړاو دی. د دوو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده، یو د ډاکټر عبدالله عبدالله او بل د ډاکټر اشرف غنی ترمنځ ده. دا وخت له کابل څخه د مشال ریډیو خبريال اسد الله لودین د ټلیفون په لاندې له غزه معلومو چې انتخابات څنګه پیل شوی، رای اچونه او په امنیت حالت څه دی. لودین صاحب، تاسو سره کلی کو که تاسو مهرباني وکړئ راته واسطه چې آیا رای اچونه پیل شوی ده او هلته څه حالات دي اوس؟
بله، کور آباد، سلامونه تاسو او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته.
مننه.
له مهالویش سره سم نن سهار 9 بجې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د کابل ښار د مکریانو په سیمه کې د الفتح پلیسا کې په رسمي توګه خپل رای وکاروله، او د انتخاباتو په پړاو کې د رای ورکونې بهیر رسمن پیل کړ. له هغه سره سم د امانی پلیسا کې ارګ ته نږدې ولسمشر حامد کرزی د 9 بجو په شاوخوا کې خپل رای ورکړه، او ملي ټلویزیون سره لاري له ملت سره لاندې خبري وکړلې. ولسمشر حامد کرزي خلک وهڅول چې د لومړي پړاو په پرتله په پراخه توګه په دویم پړاو انتخاباتو کې ونډه واخلي. ولسمشر حامد کرزي وویل چې د خلکو رایه به افغانستان د ثبات پرمختګ خواته بوزي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. ولسمشر حامد کرزي د ټولو هیوادوالو څخه وغوښتل چې ولاړ شي او خپل راتلونکی وټاکي په دې رایه سره. وویل چې که چیرې افغانستان د افغانستان خلک په رایه کې اشتراک وکړي نو دا به هیواد د بهرنیو له احتیاج خلاص کړي او هیواد به له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي. اوس هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې د رایه ورکونې بهیر روان دی. موږ چې د خپلو خبریالانو سره تماس نیولی دی په ټولو ولایتونو او مرکز کې ښځې او نارینه د رایه ورکونې په قطارونو کې ولاړې دي او خپل رایه کاروي. د امنیتي پلوه هم په مرکز او ولایتونو کې چمتووالی بشپړ دی. پرون د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 امنیتي ځواکونه چې په هغو کې پولیس د ملي اردو ځواکونه او د ملي امنیت ځواکونه راځي دوی د انتخاباتو امنیت تدابیر نیولي. زمن کې شاوخوا 300,000 کورني او بهرني ناظرین هم ګمارل شوي دي تر څو د انتخاباتو د رایه ورکونې بهیر وڅاري او په دغه بهیر کې هر ډول درغلۍ کشف او مسئولو
ادارو سره شریک کړی. لوژن صاحب یو بل پښتنه دا چې تاسو لومړی پړاو هم څارلې او دا پړاو هم ګوري کڅ موس رایا چونی پیل سوی دی خبرال دا غو په پرتله باندې دا ځل خلک په زیات شمیر کې راوتی دي کوم په غ اندازې خلک راوتی دي او رای ورکوي.
بله د انتخاباتو لومړی پړاو هم یو څه حالته هوا سړه و باران خو په پړاو کې هم د خلکو ګډون ستو دی چې هم خلکو باندې یعنی مجموع کې د خلکو تلوسه او لیوالتیا د لومړي پړاو انتخابات په نظر په دې انتخاباتو کې زیاته ده. ځکه چې په غیر انتخاباتو کې د جمهور ریاست او اتو کاندیدانو انتخاباتي مبارزه کول او دا ځل فقط دوه کسان ولاړ دي چې اشرف غني احمدزی او ډاکټر عبدالله دی. نو وروسته هم د تقریبا یو نیم ساعت کې چې د رای ورکونې بهیر پیل شوی دی وروسته به معلومه شي چې د خلکو د ګډون اندازه څومره ده او خلک څه شکایتونه لري او څه کیږي په دې بهیر کې.
سمه ده، ډېر مننه لوژن صاحب چې انتخابات روان دي. تاسو ته به بیا زحمت ورکوو چې زموږ له اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ. تاسو ته ښه وخت او شر وز غواړو. ډېره مننه. او اوس پښتنه دا چې د انتخابات لپاره تیاری څنګه دی؟ د امنیت په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو همغږي تر کومه حده ده؟ په دې اړه زموږ همکار جانا خالکوزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر ښاغلي ډاکټر یوسف نورستاني سره مرکه کړې. نوموړي د تیارانو په اړه خپلې خبرې داسې پیل کړې.
موږ کاملان ترتیبات لرو او مواد ټول انتخاباتي مراکز ته محلات ته لري ولسوالي ته لري ځان ته خپل پرون تر رسیدلې دي. ان شاء الله د ټاکنو لپاره به ټول شي حساس غیر حساس مواد مرکزونو ته معلوم تر رسیدلې او ټول به آماده وي.
نورستاني صاحب، په تیرو انتخاباتو کې د حمل په شپاړسمه په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو پاڼې کمې شوې وي، دا ځل خو به ان شاء الله هغه مشکل نه وي.
نه دا ځل به دا مشکل نه وي او انشاءالله مونږ کافي اندازه د رایې پاڼې ټولو معلوم مرکزونو ته په څلورو دېرش ولایتونو لېږلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ځل به دغسې مشکلات سره مخامخ شو. که چېرې کوم ځای کې مخکې خلاصېږي، څلور بجې نه مخکې، درې بجې نه مخکې خلاصېږي، خو هلته بل مرکز وي که دوی غواړي چې خپل نومان ته رایه ورکړي کېدای شي چې بل مرکز ته لاړ شي.
نورستاني صاحب، چیرې څوک د رایو په مرکزونو کې کومه ستونزه ولري، تاسو سره څنګه تماس نیولی شي یا څنګه کولی شي چې هغه ستونزه تاسو سره د ټلیفون له لارې یا تاسو سره د تماس لارې چارې څنګه دي؟ صاحب
زمونږ سره ټول موبایل ټلیفون لري، زمونږ ټلیفونونه دوی ته واضح دي او زمونږ 190 چینل هم همیشه خلاص دی او دوی ته مونږ دغه هدایت ورکوي چې که چیرې دغسې ستونزې سره دی انتخابات پر په محل مرکز کې مخامخ کېږي فورا د مونږ سره شریک کړي او چې مونږ ځای ته ځای د حل لاره ولټوو او دوی کولی شي چې مثلا په هر ولایت کې د همانګۍ مرکزونه دي چې هغه کې پولیس، اردو، امنیت، ملي، زمونږ د کمیسیون کسان ګډون لري او د مسایلو د حل لپاره هم هلته ناست دي.
د امنیتي ارګانونو د همکارۍ نه تاسو راضي یاستئ؟
تر اوسه پورې موږ د امنیتي ارګانونو د همکارۍ نه کاملا راضي یو. امید لرو چې دغه همکاري به دوام لري او د مرکز محل د امنیتي ستونزو له پلوه بند نه شي، خلک د رایې نه محروم نه شي او دا ځل زموږ همراجي د تیرو انتخاباتو په نسبت ډېر زیات ښه دی.
رای ورکونکو ته مو پیغام څه دی؟
زما پیغام د افغانستان ټول غیرتمند خلکو ته دا دی چې کچېرې دوی د چا فشار لاندې وي یا چا دوی ته څه وعدې ورکړي وي او یا راګیری محل ته کوم وعده سره دوی چا راوستي وي دا شان په نظر کې ونه نیسي. کله چې د صندوق ته وړاندې کېږي الله تعالی دې حاضر و ناظر وګڼي او هر چا ته خپل رایه واچوي چې هغه کس د افغانستان ملي ګټې د شخصي ګټې نه ډېر زیات اهمیت لري او هغه یو ښه شخص وي چې د افغانستان خلک د افغانستان مملکت د دې اقتصادي بحران د دې فقر د دې بې سوادۍ او د دې فساد نه ژغورلی شي.
دا و یوسف نورستانی چې زموږ همکار جان اقل کوزیب سر خبري کولې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات روان دي، له هیواده د باندې افغانان پر دغو ټاکنو نظر ساتي او هیله هم ورڅخه لري. دا چې په پاکستان کې میشت ټاکنو په اړه افغانان څه نظر لري، راځي له کوټې د نیاز مسخید په ریپورت کې واورو.
د زابل اوسیدونکو افغان کډوال ګل محمد په دې نظر دی چې د افغانستان د ستونزو او کړاوونو یوازنې حل په انتخاباتو کې دی.
انتخابات خو اصلا د ستونزو د حل لار ده، ځکه چې ملت په خپله باندې حق او پوسید هغه باندې انتخابات وسي او د خپلې خوښې یو خپل رئیس جمهور وټاکي. هغه د ولس په خوښه باندې کوم رئیس جمهور وي نو هغه معلومه خبره ده، هغه په ولس سره د منلو وړ هم وي او ولس په دې هغه څه کومې تربیې هغه بیا ځان لپاره قابل قبول هم ګرځوي. نو د خپل وطن د سرنوشت په خاطر باندې خو هر څوک کولی غواړي چې په هغه کې برخه واخلي، ولې چې د سرنوشت د هغه په دغسې باندې د موږ په وټو باندې راځي. نو خلکو خو امیدونه ډېر زیات دي، خدای مهربانه ده چې انشاءالله یو حل به راوځي.
یو بل کډوال سفر محمد بیا د نن افغان ولسمشري یا صدارتي انتخاباتو په لړ کې وایي
ټاکنې خو د خدای جل جلاله کامیابه کې او ټول افغانانو ته ښه ټاکنې واړو او دغه ټاکنې خو دوه کاندیدان دي، نو یو ډاکټر الله یو اشرف غنی. نو موږ پاکستان کې دا ټیم د اجرا شپې ورځ سبا کوو، د دې په برنامو او د دې پروګرامو کې موږ لپاره خاص پروګرامونه دي نه درلودل. نو موږ دا واړو چې داسې خلک دلته شته موجود دي چې بېخي اقتصادي وضع ډېره ضعیفه ده، نو له هغو سره یو څه ناڅه کومکونه وسي، هلته مځکې نه لري، کورونه نه لري، کورونه په جنګو کې انقلاب کې وران شوي دي. دغه غوښتنې دي زموږ راتلونکي رئیس جمهور نه.
سپر محمد ګلمن دی چې په دغو انتخاباتو کې کډوالو ته د رای حق نه ورکول د ده په خبره لوی خیانت و.
موږ دلته په میلیونه کډوال پراته یو، موږ دا زموږ حق او زموږ کسر قانوني حق جوړ دی چې موږ رای حق راکړی وای، موږ خپل رایه کارولی وای، خپل خوښ کاندیدته مور کړی وای. نو هر افغان چې اتلس کلن هغه حق لري، دلته اتلس کلن نه اویا کلن اتیا کلن افغان کډوال ژوند کوي، دا خپل مشکلات لري. نو موږ به غوښته د یو داسې کاندید ته رایه ورکړو چې هغه سبا زموږ لپاره هغه کارونه وکړي چې موږ هغو ته ضرورت لرو او زموږ مشکلات په آینده کې راحل کړو.
د افغانستان د کندوز ولایت اوسیدونکو احمد خان افغان هم انتخاباتو ته ډیر هیلمند دی.
موږ د دې انتخاباتو پایلو ته ګورو چې دا انتخابات به پایلې څه شي، آیا نوې حکومت سره سوله به رامنځته شي کوم سره. موږ هم دلته له خپلې کډوالۍ ډېر ستړي شوي یو، ډېر فضاو یو، ډېر ډېر زړه غواړي خپل ملک ته ولاړ شو. حتی ما دا ټول عمر دلته تېر شوی دی، تقریبا زه پنځه دېرش کاله یم ټول کلونه ملته تېر. افغانستان د باندې تر کړي خپل هیواد مې ډېر یادېږي. زه هیله لرم چې افغانستان کې سوله رامنځته شي، زه خپل هیواد وګورم، خپل هیواد ته خدمت وکړم. متاسفانه چې زما خپل هیواد ډېر یادېږي او زه دغه د افغانستان له ټولو مشرانو هیله لرم چې افغانستان کې داسې یو فضا رامنځته کړي چې ټول خلک خپل هیواد ته ستانه شي.
افغان کډوال له وسلوالو مخالفینو هم غوښتنه کوي چې د افغانستان د شراتلونکي په هیله دي انتخاباتو ته لار هواره کړي او پریدش دي چې افغانان په خپل خوښه خپل ولسمشر وټاکي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجې، د نړۍ رنگونه په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاوکم دو بجې، د مشال پنوم په اتم نټه د پاسا دو بجې، روختیا او درملنه په دو نیمه بجې، سروے په درې نیمه بجې، جمهوریت په پاوکم سلور بجې، نو خیالونه نو سازونه په سلور نیمه بجې.
څنګه ستاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا حکومت نن خپل کلنۍ بودیجه یا کلنۍ بجټ وړاندې کوي. دا چې په دې کې څه دي، څومره بجټ دی، دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان دی. شبیر جان تاسو سره کوم که آیا بجټ وړاندې کول پیل شوی دی یا بیا وروسته دی کې تفصیل سره شریک کړئ.
غاکل صاحب د خیبر پښتونخوا بجټ په نن د اسمبلی سیشن راغوستل شوی دی تقریبا مازدیګر درې بجې هغې کې به دغه بجټ وړاندې کړل کېږي. د هغې نه وړاندې نن سهار لس یولس بجې به د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه رابلله شوې ده چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کېږي. د هغې وروسته بیا په درې بجې په اسمبلی کې دغه بجټ وړاندې کېږي. کاکل صاحب زه به تاسو ته ویم چې پرون زمونږ د خیبر پښتونخوا د سیاسي صوبایي وزیر شهرام ترکیه سره خبرې شوې. نو هغه وینا وه چې دا تقریبا د سلور اربو باندې بجټ دی چې پکې د دوی لومړیتوب به چې کوم دی هغه صحت تعلیم تر پرمختیایي کارونه او دغه شان توانایي یا د انرژي چې کوم بحران دی هغه به جی.
دا سره تاسو چې اکثره تر بجټ وړاندې دی د دې حاکم مخې ته راسي لکه څنګه تاسو ته سینیر وزیر هم ویلي دي، آیا بیا د مخالفو ګوندونو له طرفه څخه سره د عمل تر اوسه پورې راغلی دی؟
نه جی بالکل، په دې اړه د مخالفو ډلو چې کوم رد عمل له مخې ته نه دی راغلی، خو چونکې نن درې بجې به په اسمبلی کې دا وړاندې کېږي نو هغې وروسته بیا د هغې چې کوم دریځ دی او مخې ته راځي. خو زه به کاکړ صاحب تاسو ته ویم چې مخالف ډلې د وړاندې د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې دا ټکونه کوي چې دوی د تېر کم بجټ کې تر پرمختیایي پانګه وه هغې کې هم تقریبا شل فیصد هم دوی نه استعمال کړی. د هغوی لخوا په دغې اړه باندې ډېر ټکونه شوي دي چې را باید چې دوی د دې بجټ داسې دغو کې چې په کې ټکسونه هم ونه لګي
تفصیل وقت
مشال ریڈیو دا
او وسم جو شمالی وزیرستان په حالاتو باندې د غزای یو مشر د پاکستان له چاروک سره لید کاته کړی دی. د وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې زموږ همکار له اسلام آباد زخر ریاض مسخیل دی. ریاض مسخیل تاسو سره کلی کوم که په دې اړه باندې تفصیل راکړي چې چاله چا سره ولیدل او څه خبرې وکړي.
جی ډیره مننه عبدالحی کاکړ. دا پرون مازیګر ماخام د سویلی وزیرستان نه چې کوم د کمی اسمبلی غړی دی غالب خان هغه د وزیر اعظم سره ولیدل، ورسره په شمالي وزیرستان خصوصا او دغه رنګ عموما چې کوم په قبایلي سیمو کې صورت حال روان دی په هغې باندې خبرې وکړې. بیا چې کومې د خبر پاڼه جاری شوې ده نو هغې کې خو زیات تفصیل نه دی ورکړی شوی، خو کله چې زمونږ د غالب خان سره خبرې وشوې نو ده وویل چې هغه ورسره په دغه ټول صورت حال خبرې وکړې او د وزیر اعظم نه دا ګارنټي واغسته چې داسې هیڅ قسمه په بشپړه توګه عملیات نشته او چې کله هم حکومت داسې پریکړه وکړه یا داسې فیصله وکړه چې کاروایی کوي نو هغې کې بعد دغه علاقو نه چې کم د قبایلي سیمو نه چې کم پارلیمان غړي دي هغه ټول په اعتماد کې اخیستی شي. دارنګ به ټول ایوان هم په اعتماد کې اخلي او د هغې وروسته به څه کاروایی کوي. البته چې کم دغلته کې ترقیاتي کارونه روان دي یا دغلته کې د خلکو چې کمې مسلې دي نو غالب خان وایي چې وزیر اعظم ته دغه مسلې هم ور وړاندې کړي او هغه د دغه مسلو د حل کولو د خلکو د ستونزو د هوارولو او دغه ترقیاتي کارونو مخ په وړاندې بوتلو او د قبایلي سیمې خلک په کمی بهیر کې شاملولو ژمنه وکړه او ویل چې د لړکې به وفاقي حکومت او وزیر اعظم په خپله خصوصي مرسته کوي او خصوصي نظر به لري په دغه خلکو دغه خلکو په ترقیه باندې. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل تاسو په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې تر مخه به په صوبه کې د اقلیتونو په ټولو عبادت ځایونو سی سی ټی وی کیمرې لګول کېږي او په پېښور کې به د اقلیتونو ځوانان په کمیونټي پولیس کې برتی کړل شي. حکومت د پلان عملي کولو لپاره د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته حکم جاری کړی دی. تفصیل له پېښور څخه د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د اقلیتونو په عبادت ځایونو سی سی ټی وی کیمرې لګولې شي او په پېښور کې به د اقلیتونو ځوانان په پولیسو کې برتی کولې شي او د نورو پولیسو ترڅنګ به هغې په پېښور کې د خپلو عبادت ځایونو د امنیت څارنه کوي. دې لړ کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک د دې پلان د عملي کولو هدایت هم جاری کړی دی. او د هغه د هدایتو پر وړاندې کې د صوبې ټولو ډیپټی کمشنرانو ته د دې پلان په اړه خطونه استول شوې دي.
پوره صوبه کې نن ما ډی سی ګان ډی سی صاحبانو ته خپل لیټر یو ایشو کو د سی ایم پرون ماتا دا وې چې ټول صوبه کې چې سمره مندر دی ګورځوارې دی چرتی د دې یو سروې وکا او هغه وګوره چې د سمره مذهبي مقامات چې په دې کې موږ سی سی ټی وی کیمرا او واک تھرو ګیټ او د سیزنل تمنګو لګو چې په دې کې مطلب دا دی هغه ته حفاظت ورکړی شي.
د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سردار سورن سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې به د اقلیتونو په عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره د اقلیتونو ځوانان په کمیونټي پولیس کې برتی کولای شي.
موږ فلال پیښور کې سی ایم صاحب ډیر زیات شکر گزارم چې پرون ما سره ما میټینګ وکړو. هغه موږ ته دا وی چې پیښور کې سمر ګردواری دی چرچ دی یا مندر سی هغه د لپاره پولیس کمیونټي پولیس هغه موږ ته راکړل تاسو خپل کمیونټي نه کسان والے چې هغه بار ودریږي او د هغه حفاظت لپاره د پولیس سره هغه یو شان کار کوي.
خو بلی خواته د عیسائی اقلیت یو مشر جاوید پیاره مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په پیښور کې د کوهټۍ چرچ د خونړی بمی برید وروستو په پښتونخوا کې اقلیتونه د یو شمیر امنیتي اندېښنو سره مخامخ دي او دې لړ کې هغې په سپریم کورټ کې یو کیس هم داخل کړی دی.
اور پورا پاکستان کے کمی چرچ دی مندر دی کا نا ابھی بنے اسکوٹی پیسی نیچا کا نا یو تو چرچوں والے کیمرے دی وہ لوگوں کوٹے والا باندھے کا نا بلچا باندھے ملنے دی لوگوں نے اس سپریم کورٹ آرڈر کھڑے دے دیتا چار تاریخ باندھے کا نا بیا دے کے 16 تاریخ اس دے پیچھے دا زمگا تھا تفصیل اور کئی کا نا وہ جیسے ٹول چرچ کمی دی کا نا اگر سکور نے دی کا نا اگر تحفظ لرو کے نے انگلش پکس کسان دن با عبادت باندھے دی اور بار دوار
په پښتونخوا کې د بیلابیلو اقلیتونو نمائندگانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کچيري صوبایي حکومت د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت لپاره جوړ کړی شوی دا پلان عملی کړو نو دوی به ډیر مشکور وي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو لومړی خبرونه د نن ورځې سلام پښتونخوا وري او سم دلته راځو یو سندری ته او له سندری وروسته به د خبرونو لنډیز ته ځو او بیا نور رپورټونه هم لرو.
Oh,
تاسو سندر اوریدا اوس هم نه نه بجې سوي دي سره له مومند خبرونو لنډې وړاندې کوي.
نن په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنو د دویم پړاو په ترڅ کې رایه چول روان دي. د ټاکنو دویم پړاو کې د ولسمشر احمد کرزي د ځینې ول لپاره اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سیالۍ ته ولاړ دي. افغان ولسمشر احمد کرزي د کابل په اماني لیسه کې خپل رای ورکړه. همداراز د انتخاباتو بهیر په کابل کې د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن د مشر یوسف نورستانی له رای ورکولو سره پرانستل شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې القاعده شبکه افغانستان ته یو اوږد مهاله ګواښ دی. د تازه رپورټ له مخې وروسته تر دې چې 2014 کال تر اخره ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، القاعده به سیمه له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډلې لکه د پاکستان د طالبانو تحریک، لشکر طیبه او لشکر جنگي په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د راتلونکي مالي کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ یا بودیجه نن صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي غړو پرون په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې د بجټ حجم باید څه باندې 1.45 اربع روپۍ وي. صوبایي حکومت وایي د دوی په لومړیتوبونو کې تعلیم، صحت او سالګرۍ ته وده ورکول دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د امریکا د یو کوچني پوځي زندان څخه لسګونه بندیان انتقال کړي دي. ولسمشر اوباما د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، دغه سنټران خبر کړي دي چې له 500 څخه شاوخوا 30 داسې زندانیان د پروان په زندان کې پاتې دي چې افغانان نه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي او مقابلې په مقصد بیرته عراق ته عسکر ناستوي. او امریکا وایي روس په مشرقي یوکران کې یاغیانو ته پوځي سامان او وسله ورکړي.
د خبرونو لنډیزم له اسرار علي مومند اوریدل او د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل اداریه کې وایي نایجیریا کې بوکو حرام نومي عسکریت پسند تنظیم لخوا پسلګونو جینکوز د کونکو د غوا کې دوه وروستو حکومت ملک د ترهګرینه د پاکولو په خا اراده کړې ده. او ویلي دي چې دوی به د سریلانکا پرنګ عملیات کوي. چرته چې د 16 راهسه تامل باغیانو لخوا جاری خان جنگي د پوزي کاروای په ذریعہ په مکمل توګه ختم کړی شو. د ادارې په وینا د پاکستان صدر ممنون حسین ابو جاتا رسیدلې دي چرته چې د نوموړي د نایجیریا صدر سره ملاقات کې په دفاع او د ترهګرۍ د ختمون لړکې پمرستو خبري اترې شوې دي. نو دا وخت پاکستان هم له سختې ترهګرۍ سره مخ دی. نو باید چې حکومت هم د سریلانکا مثال په وړاندې کېږدي او دغه کړنلاره خپل کړي. دریا خیری کې وایي چې پاکستان کې حکومت یو طرف ته د ترهګرو سره د مذاکراتو خبرې کوي او بل پلو ترهګرو خطرناکې حملې جاری ساتلې دي. د کوم له کبله چې د کشمکش کیفیت رامنځته شوی دی او د دې نقصان د ملک ته رسی. نو کو پاکستان پر اختیار د ترهګرۍ ختمون غواړي نو پکار ده چې د سریلانکا نه رهنمایي ترلاسه کړي. بل پلو جنگ اخبار خپل اداریه کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د خارجه دفتر ویان دي د اونیزي خبری غونډې دوران ډیر د احتیاط او ذمہواری نه کار اغستی وو. یو طرف ته یې وویل د ډرون حملو په حق له د پاکستان موقف نه دی بدل شوی او بل یې د کراچي ایرپورټ حمله کې په کوم یو ملک تور اون لګولو. اداریه د ویان دي دخلیلي کې چې تر څو خبره تصدیق ته نه وي رسیدلې تر هغه پاکستان په چا الزام نه لګوي. او هر کله چې دا خبره ثابت شو چې په هوایي ډګر حمله کې د هندستان لاسو نو ورسره به دا معاملہ په سفارتي کچ راپورته کوي. اداریه مخکلي کې چې دا د یو ښه او ذمہوار ملک بیان دی او باید چې هندستان هم دا قسمه رویه خپل کړي نو ورسره به د دواړو ملکونو تعلقات خشي. خو د بده مرغه چې کله هم هندستان کې سبد په خرامینسته شي نو د هغوی حکومت او میډیا بغیر د ثبوتونو په پاکستان تورونه لګول شروع کړي. اکثر داسې وشي چې اخر کې پته ولګي چې پیخه کې پخپل د هندستان وګړي ککړ دي. نو د ښه تعلقاتو د پاره ضروری ده چې هندستان هم د پاکستان پرنګ د ذمہواری سرګندونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ته نن اسرارلم مومند کتنه کوي اکونومیست مجله لیکي کڅم د پاکستان له جمهوریت حکومت ته تمیبي چې د دې بعد د طاقتور پوج په تر خپل لواک لاندې راولي خو د روسي کې پوج مختلفو ټګرو باندې حکومت ته ماتې ورکړي. د بلخ ټایمز مجله لیکي چې د عراق په چیر افغانستان هم یوازې پروسه ده سو نو په بغداد کې چې نن سبا کوم حالات هم هغه په کابل کې وي. راځي اسرارلم مومند ته ورسو.
په اکونومیست مجله کې راغلی دی چې کله وزیر اعظم نواز شریف انتخابات وګټل نو داسې ښکارېدله چې نوموړی به د هیواد طاقتور پوځ د جمهوري حکومت تر کنټرول لاندې راولي. خو د یو کال تیرېدو باوجود نواز شریف په دغه هلو ځلو کې نه دی بریالی شوی او هم اوس په دې وروستیو کې حکومت د جیو ټی وی پر سر جګړه کې له پوځه ماتې خوړلې او دارنګ د یا ټی وی چینل لایسنس معطل کړی شوی دی. همداراز د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمې په لړ کې هم پوځ یو قسم لا قانوني بریا ترلاسه کړې. مشرف چې په 1999 کال کې یې د نواز شریف حکومت ختم کړی وو پر ضد یې د غداري مقدمه روانه ده. همداراز نواز شریف چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې امن راوستل غواړي پوځ د نوموړي د دغه هلو ځلو مخه نیسي. پر دې سربېره نواز شریف د یو کال هیسې په شمالي وزیرستان کې د یوې وسلوالې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د پوځ د مطالبو له منلو څخه اهم انکاري دی. په مقاله کې راغلی دی چې د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ اړیکې به تل له کړکېچ ډکې وي. خو د فکر وړ خبره دا ده چې د وزیر اعظم بدنامي زیاته کیږي او ګټې یې مخې ته هغسې نه راځي. نواز شریف دا وخت له یو کشمکش سره مخامخ دی. کچیرې نوموړی له پوځ سره جنگ کوي نو د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په څیر به اوږدمهاله حکومت ونه کړی شي. خو دا ده چې د زرداري په څیر د حکومت به بیا ګټې هم لګي وي. بلخوا ټایمز مجله لیکي عراق دا مهال د یو ناکام ریاست تصویر وړاندې کوي. د دې سبب د صدام حسین لری کول نه دي بلکې د دې وجه دا ده چې غربي هیوادونو په کال 2011 کې عراق د دې هیواد د خپلو خلکو او ګاونډیو ملکونو په رحم او کرم پریښودو. د لیکوال په خبره په عراق کې د القاعده ملاتړې وسلوالې ډلې پرمختګ د هغو خلکو لپاره د حیرانتیا خبره نه ده چا چې له کال 2004 څخه تر 2010 پورې د عراقي شیاګانو او سنیانو په څنګ کې د القاعده پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه. همداراز د عراق اوسنی حالت زیاتره د هغو پریکړو نتیجه را چې غربي هیوادونو د عراقي ولس د غوښتنو برعکس له عراقه د وتو پر وخت کړی وي. او همداراز دارنګ حالاتو ته افغان وګړي او سیاسي مشران چې د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره چمتووالی نیسي هم ډیر په فکرمندۍ سره ګوري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو ادارې کې په عراق او افغانستان کې د امریکایي مداخلت په کتو سره لیکي چې په دواړو هیوادونو کې د یو متحد او فعال ریاست جوړولو پلان په مکمل توګه ناکام شوی دی. شاهین بنری د ادارې مهم ټکی اوروي.
ادارې لیکي په عراق کې د ریاستي چوکاټ د ماتېدو درې مهم علتونه دي. لومړی دا چې په شام کې د جګړې له کبله د هیوادونو ترمنځ کرښې وران شوې، منځ لارې خلک یو وړخت پاتې شو او سختدریزه ډلو د جنگ میدان قبضه کړ. دویمه دا چې د عراق وزیر اعظم نورالمالکي د فرقه وارانه تاوتریخوالي د کمولو لپاره هیڅ هم ونه کړه. په عراق کې شیا اکثریت تر ډېرې مودې ځپل شوی و. سنی ډلې له خپلو لاسو د واک په وتلو خوشاله نه دي او د مالکي حکومت ټول واک د شیاګانو په لاس کې ساتلی چې نتیجه یې د کورنۍ جګړې په شکل کې رامنځته شوه. دریمه دا چې کله امریکا او اتحادیانو یې د صدام حسین حکومت را نسکور کړ نو د ریاست د بیا جوړولو کوم کار چې پیل کړی و هغه یې پوره نه کړ او له عراق ووتل. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي نن نړۍ شاهده ده چې د عراق په زرګونو امنیتي ځواکونه د یو سو وسلوالو مخې ته ودرېدل او ډېر زره عراقي ځواکونو د آی اس آی اس وسلوالو ډلې 800 وسلوالو ته میدان پرېښوده. ورځپاڼه لیکي په دې هر څه غور کول ځکه دومره مهم دي چې دا کوم هر څه په عراق کې وشول نو کېدی شي د امریکایي ځواکونو د وتلو نه وروسته افغانستان هم د داسې صورتحال سره مخ شي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي چې امریکا او اتحادیانو یې په عراق او افغانستان کې د یو فعال او متحد ریاست جوړولو کار نیمګړی پرېښودی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوسم د شمالي وزیرستان په اړه یو رپورت پداس حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ګنګوسې دي. له دغو سیمو څخه بهرني وسلوالو نورو خوندي ځایونو ته تګ پیل کړی دی. ایف پی خبري اژانس شمالي وزیرستان د اوسیدونکو په اړه وایي چې زیاتره خارجي وسلوال افغان پولیس ته څیرمه کلیوالو کلیو ته تللي دي. خبري اژانس په دې اړه نور تفصیل خبر کړی چې ګل ایازي تفصیل وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان قبایلی سیمو کې د اوګدی مودي رئیس د فوزی عملیاتو ګنګوسو پر مهال بهرني وسلوال په خاموشي سره له دغه سیمو څخه اوزي. خبر ایجنسی پښتون راپورټ کوي چې په دې حال کې به فوزی عملیات څومره موثر وي. ځای اوسیدونکو خبر ایجنسی ته ویلي چې د مې میاشتې په اخر کې په شمالي بودلستان کې د هوائي بمباري وروسته بهرني وسلوالو وتل پیل کړل. خبر ایجنسی د کراچۍ په ایرپورټ ته رواني بریټ په اړه لیکي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریټ د امن بهیر تباه کړو. د دې وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ امریکایي ډرون بریدونو لکتر لگا شپارس کسان اوجل شول. د ډرون بریدونو په اړه داسې شکونه مخې ته راغلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړکی همکاري موجوده ده او د پاکستان حکومت د امن خبرو ترونه ستړي شوی دی. خبري جنس د یو امنیتي چارواکي په حواله لیکي چې زیاتره بهرني وسلوال افغان پولی تسیرمه غرونو ته تللی دي. د مقامي سودونکو په خبره ورپکې ډلې هم له دغه کلو څخه په تیښته دي چې د حقانی نتورک مرکز ګڼل کېدو. خبري جنس لیکي که څه هم له کلونو راهیسې په شمالي بلوچستان کې د ځمکني عملیاتو خبرې کیږي، خو د کراچۍ برید روسو چارواکي واکه په دې خبره غور کوي چې فوزی کاروایی وکړي. خبري جانسلی کې مقامی اوسیدونکو میرام شاه سره نږدې ماچس کیمپ او د تاخیل کلی نه بهرني وسلوال وتل کتلی دي. په بهرني وسلوالو کې چچن، ازبک، ترکمن او نور بهرني اوسیدونکو شامل دي. خبري جان زیاتوي چې په دې وروستو کې حکومت جرګې ته خبرداري ورکړې وو چې بهرني وسلوال دی ورته حواله کړي ګینه سختو نتیجو سره به مخ شي. دغه جرګې مشر حاجی شیر محمد خبري جان سبيري چې قبایل د جنگونو خلاف دي او دوی غواړي چې دا مسله د خبرو تر دلاري حل شي، ځکه یې په دې مخجرګه جوړه کړی ده. خبري جنس د مقامي اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې د جرګي غړو په سیمه کې په جماعتونو کې په لوډ سپیکرو خارجي وسلوالو ته ویلي چې له سیمینه اوزي. خبري جنس د یو استخباراتي چارواکي په حواله لیکي چې بهرني وسلوال شوال او برمل ته تللی دي چې افغان پولیس سره نږدې کړی دي. یو بل استخباراتي چارواکي خبري جنس ته ویلي چې د بهرني وسلوال وتلو خبره خده او پور امید دي چې قبایل به بیا بهرني وسلوال پرې نږدې. دغه په خبره د فوزي کاروای په صورت کې به لګ مزاحمت سره مخامخ شي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه شمله وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون دې پر دې اورې راخه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې سمره ارزښت لري.
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاوکم 4 بجې او د خالی پروس پاوکم 2 بجې.
تاسو مشال ریډوري او سم سندراورو لسندر ورسته بیا یو ریپورت ترته لرو.
بغاوت کړو د دنیا سرا پجن قربانی گو پیوبل ولاڑ پننیو زمون مینا حقیقت دا دوا خانا منگدوڑا ہے منگدوڑا دوا پاپ بھی نرنگ پس کروٹو کدمنا پکی بیلو واپس کر وٹو قدم نہ پکی بیلو مینا بپالو مینا بپالو مینا بپالو ایک سر نہ پکی بیلو مینا بپالو ایک سر نہ پکی بیلو
پرویندر سنگ او کائنات رحکی مو سندر آورید لا او اسم خیبر پښتونخوا ته زو د خیبر پښتونخوا قبایلی لکو ترګری ز پولیسو کې کارکونکو خبریان لپاره پېښور پونتون کې د ذهني دباو د علاج مرکز جوړولو پریکړه شوې ده. دا مرکز به د پونتون د نفسیاتو او جرنالیزم د څانګو او جرمنی یو تنظیم به په ګډه جوړوي. مرکز به د روان کال د سپتمبر لمیاشت څخه کار شروع کړي. په دې اړه له پېښور شبیر مجان رپورټ راکوي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خپل ډیوټي تر سره کوونکي خبریاران لپاره د ټراما سنټر یا د نفسیاتو د فشار د درملنې مرکز د پیښور پوهنتون سایکالوجي ډپارټمنټ کې بجوړول شي. د پوهنتون ویان وایي چې د لپاره دوی یو کور کمیټي جوړه کړې ده چې پکې د جرنالیزم او سایکالوجي ډپارټمنټ چارواکو نه علاوه د خیبر یونین او جرنالیست او د پیښور د پریس کلب مشران هم شامل دي. د پیښور پوهنتون ویان امین مشال لیډو ته په دې حق لوایي
دا پاره کې دا سایکولوژیکل ٹراما سنټر چې کوم دی دا به هغه جوړی کی دی چې بجې کوم دا صبح خیبر پښتونخوا د فاټا هغه صحافیان کوم چې په سخت علاقې کې دا چې ټیررس اکټیویټیز کار شوی دي او زمونږ ملګری هلته کار کوي خو دا غي په ذهنونو باندې مختلف قسم چې کوم دی غلط اثرونه غورځيږي. نو موږ اوس د سلسله کې چې کوم دی دا جرمني چې کومه اداره ده ډویچ ویلې ډپارټمنټ اف جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن او د سایکولوژي ډپارټمنټ دا یو د دې درېوانو په کوآپریشن سره به دا شروع کیږي.
هم پدې اړه چې کله دا خبريال رحیم الله یوسف زین او پختل د هغوی وینا وا چې باید دا مرکز ډیر وړاند جوړ کړی شو خو که اوس هم جوړ شي نو دا د پیښور او د قبایلی سیمو د خبريالانو لپاره یو ډیر ښه ګام دی ځکه چې د دې په وینا د 13 کالو راسي دا خبريالان په ډیرو سختو حالاتو کې خپل کار کوي.
دا مخکم ضرورتو پانده کې باندې ترګره خلاف جنگ خو روان دی پدن لګي تر سو پورې بازار روان وي نو تر سو پورې دغه جنگ وي دغه بم چاو
چاودنی وی دغه خبرلان ډېر مشکل حالات دي په دغه مشکل حالات کې هغه خپل کار کوي نو دا پریشانې به هم وي نفسیاتي دباو دي دا به هم وي او موږ ته واقعا داسې یو مرکز ضرورت دی نه صرف خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې بلکې نور ځایونو کې هم
د سایکالوجي ډپارټمنټ مشره ارم ارشاد په دې حقله مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو خبریالان د تیر ډېر مودې راسې د خراب حالاتو سره مخ دي او صحیح کار کولو لپاره د دوی لپاره د دغه سي درملنې مرکز ډېر زیات ضروری دي
جرنلیست هم یو عام خلکو نه زیات حساس خلک وي او هغه چون کې هغه سيزونه خپل سترګو سره ګوري لکه یو کس زخمي شو یا ډزې شوی دي یا ډیسیبل شو نو هغه دین هغه باندې نفسیاتي اثرات کېدل شي او هغه نفسیاتي اثرات لري کولو لپاره علاج او مشورې ورکولو لپاره د اداره د وخت کې پورا پاکستان کې نشته
د پیښور په هنتون ویان وینا ده چې د روان کال په ستمبر میاشت کې به دغه مرکز کې کار پیل کړی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د پیښور ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خپل ګسر هغه شریک کړم
سروې تاسو د نه پرز د مازیګر په سلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې اوریدل مه هیروئ
په عرب سمندرګي کې د پیدا شوی طوفان له کبره د کراچي په ساحلي سیمو کې د سمندر سطح لوړ شوې ده او د کبنوونکو محکمو ماهیګرو باندې پرون ځخ کړی وو چې د تراتلونکو دوه ورځې پورې یا خو خپلې کښتۍ خپلو تمځایونو ته بوځي یا په سمندر کې خوندي ځایونو ته ورسوي په دې اړه نور تفصیل له کراچي سفر کریم راکوي
په بحیر عرب کې د تیرې ورځې راهسې د جوړ شوي طوفان له امله د کراچۍ او یو شمېر نورو ساحلي سیمو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده د پاکستان فیشر پوک فورم مشر محمد علي شاه نن سهار مشال رډیو ته ویلي په ساحلي سیمو کې د باران او سمندر د سطح د اوچتېدو له امله دوی کبنیونکي د سمندر په لور د تللو څخه منع کړي د هغه په وینا په سلګونو کښتۍ او په زرګونو ماهیګیر لا هم په جوړ سمندر کې ایسار دي د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض نن ماسپخین مشال رډیو ته ویلي د طوفان له وجې د پاکستان ساحلي سیمو ته لوی خطر نشته
طوفان خو د کم سمت لري هغه شمال مغرب طرف ته روان دی او خاص کر چې کم عمان کوست په هغه طرف ته زیات ډایرکشن دا هغه دی نه پاکستان باندې خاص کر چې کم ساحلي پټی دا دی چې کم کراچۍ یا ټټه بدین کې علاقې یا د مکران کوست باندې باران بکیږي خو هلکا باران دومره زیات تیز باران نشته چې هغه سره مسئلے جوڑی سی او بل دا سمندر سطح چې دا هغه کې رف نه چې هغه بډیری گی
د کراچۍ په سمندر کې نږدې شل زره کښتۍ او لانچونه د ماهیانو په ښکار هر وخت بوختې وي په دې کښتیو کې په لسګونو زره پښتانه هم په روزګار دي د افتخار په نوم یو ماهیګیر وایي تېره شپه د طوفان له ویرې له سمندره دوی وچې ته راغلي دي
موږ ماخوستن راغلي طوفان اندېښنه وه او هوا هم ډېره تېزه وه غټې غټې چپې وې او ځکه د لانچ د ماتېدو خطر هم پکې هغې کې موږ د سیګنل یعنې د ټلیفون په حدود کې ځکه ټلیفون نه ته وشو او نور زمونږ ډېر کسان چې دي هغه واته لانچونه زمونږ خپلوانو چې دي هغه بار په غټو اوبو کې دي ځکه هغې ته موږ ټلیفون نه دی کړی خو کېدای شي د ریډیو په ذریعه باندې هغې ته پیغام ورسیږي
د کراچۍ په ساحلي سیمه ابراهیم هیدری کې دیرش کلن دکاندار محمد علي وایي تر اوسه یې د سمندر دومره لوړه سطح نه ده لیدلې د هغه په وینا د سمندر د غاړې ځینې کورونه او دکانونو ته هم اوبه راختلې دي
د پرون په نسبت چې دی نو نن د اوبو دباو لږ ډېر دی او دلته چې قریبي کم دکانونه دي هوټلې دي د اشرف دکان دی ثناء الله هوټل دی ته اوبه راغلي دي او د چشمه ګوټه علاقه کې چې کم د سمندر خواته کورونه دي لګای ته اوبه راغلي دي زمون کور خو دلري دی او نور چې کم نږدې دي او سره سمندر خواته نه اوبه راغلي دي لګا باران هم شوی دی لگ او نور عوام ډیره ده.
د ماهیګیرو د اتحادیه چارواکي وایي هغه ماهیګیر چې د ټلیفون له لارې خبرېدلی شو دوی وچې ته رابللی دي، خو د پاتې نورو ماهیګیرو سره د دوی د ریډیو نه علاوه د رابطې بله ذریعه نشته او دوی له دې لارې دغې کب نیونکو ته خبرداری ورکوي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې خپلې کښتۍ یا خو وچې ته راولي او یا په سمندر کې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه خپرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خپرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي اوس هم یو سندره واورو او مړه دي سربا د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسو. په بل خبرونه کې به څو شیبه وروسته بیا له تاسو سره.
Yeah. مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.